افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت هیوایت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو په ځانګړي ډول پر افغان خاوره د پاکستان د راکټي حملو په تړاو د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز وایي له تروریزم وروسته اداري فساد د افغانانو لپاره لویه ستونزه ده او افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون وایي ورزشي ادارې د ورزش د ودې لپاره له خبریالانو سره لازمه مرسته کوي. دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره او د طاهر روشان په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په اوه مغونډه کې د ګډون په هدف نن مازدیګر د آذربایجان پر لوري روان شو. ټاکل شوی د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ سي څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو په اړه له هغې وتر خبرې وکړي. او د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د یاغیانو پر مرکز برید کړی او درې تنه یې وژلي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په اوه مغونډه کې د ګډون په هدف نن مازدیګر د آذربایجان پر لوري روان سو. د ولسمشر مانی څخه په یو خبر پاڼه کې راغلی چې محمد اشرف غنی به په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت او د سیمې د همکاري په اړه خبرې وکړي. د غونډې ته د آسیا زړه د پیاوړي سیمې پر لور د امنیت او اقتصادي اتصال نوم ورکړل شوی دی او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د دوه ورځو لپاره ترسره کیږي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ولسمشر به دغه دورتنی سفر په ترڅ کې له آذربایجان سره څو تړونونه هم لاسلیک کړي.
همچنان در جریان سفر موافقتنامه ترویج و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری
د دې سفر په جریان کې به د افغانستان او آذربایجان د مشرانو په حضور کې د دوړو هیوادونو اړوند مسولین د پنګونې د ترویج او متقابل ملاتړ د امنیتی او د قانون د تنفیذ د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایي خدماتو د همکاري په اقتصادي او تجارتي برخو کې د همکاري د لوړو زده کړو او پوهنې په برخو کې د دوړو خيزو همکاري او موافقتنامه لاسلیک کړي.
در حضور داشت سران افغانستان و آذربایجان به امضا میرسد.
د آسیا زړه هیوادونو یا استانبول پروسه د افغانستان په وړاندیز د ترکیه په همکاري پیل شوې چې لومړی کنفرانس په 2012 کال کې په استانبول کې جوړ شو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس له تروریزم څخه د اغیزمنو هیوادونو وغوښتل چې له یو بل سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او همغږۍ سره د دغې پدیدې په وړاندې هڅې ګړندۍ کړي. عبدالله عبدالله د مشرانو په هغې غونډې کې چې په نوې ډیلي کې د هندوستان ټایمز په کوربتوب جوړه سوې وه ویلي چې د افغانستان پیغام واضح دی او هغه دا چې د شاه او بد تروریزم ترمنځ توپیر او یا د حکومتونو لخوا د تاوتریخوالي د ملاتړ موضوع له پامه غورځول به ناسمې پایلې ولري. ښاغلی عبدالله زیاته کړه:
at the forefront of the fight against tyranny in
fact دوی موږ د ترور او استبداد سره د مبارزې په لومړی کرښه کې یو. هوټ مو کړی چې د طالبانو یا هر بلې ډلې یا جریان چې په هر نوم او نشان وي او دا ډول لیدلوري ولري د خپل خلکو دفاع وکړو. تکل سوی اجرائیه رئیس د جمعې پر ورځ د شانګهای د همکارۍ د سازمان په شپاړسمه سرمشریزه کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ځي څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د ستر درستیز رئیس ارکان دغه پلاوی مشري کوي.
نن د دفاع وزارت د ستر درستیز رئیس ارکان جنرال سیوی ساری د یو هیئت پر راس کې پاکستان ته ځي. اول ته خپل پاکستانی همتا سره د جلسه لري د دې په خاطر باندې چې د خط ای خواته غوی انداختونه کوي د غی پاکله ورسره خبري کوي.
افغان چارواکي دا کوي چې پاکستانی ځواکونو تیرونه سلګونه فایر راکټونه د کونړ پر سرحدي سیمو وشتل دي چې لکه بلې سلګونه کورنۍ له دغو سیمو بي ځای شوی دي. دا به تر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د پاکستان د استخباراتو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د یاغیانو یو مرکز په نښه کړی او درې تنه یې وژلې دي. دا په کورم ایجنسي کې د حقاني شبکې د یوه قومندان عبدالرشید پورې اړوند مرکز و چې نن په نښه سوی دی. پاکستاني چارواکي وایي معلومه نه ده چې په خپله قومندان رشید د برید پر مهال په دې مرکز کې وو که څنګه. تر اوسه د پاکستان حکومت رسمن څه نه دي ویلي او نه هم وسله والو یاغیانو په دې اړه تبصره کړې ده. په قزاقستان کې لسګونه کان کیندونکي اعتراضونه کړي او د خپلو معاشونو د ډېرېدو غوښتنه کوي. دغه کان کیندونکي د اعتراض په توګه د قرغندي په سیمه کې د مسو کان ته تللي او ویلي دي چې تر هغو چې غوښتنه ونه منل سي دوی به له کار نه راونوځي. یو شمېر فعالانو د هغوی انځورونه پر ټولنیزو شبکو خپره کړي او پر حکومت یې انتقادونه کړي دي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت یو هیئت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو او په ځانګړي ډول پر افغان خاوره د پاکستان د راکټي حملو په تړاو د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. په همدې موضوع په ریپورت سربیره دا چې اسلام آباد ته به د دې نظامي افغان هیئت سفر څه نتایج ولري د سیاسي او نظامي چارو له کارپو محمد انور سلطانی سره مرکه لرو. کونړ ته هم زه او هلته مو د کونړ د اوسیدونکو په هغه پرله پسې شکایتونو یو وار بیا خبره وشي. وایي افغان چارواکي دي د دوی په سرحدي ولسوالیو د پاکستان د بریدونو مخه ونیسي. دا فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز وایي له ترهګرۍ وروسته اداري فساد د افغانانو په وړاندې لویه ستونزه ده او حکومت تر اوسه پورې په دې برخه کې هسي اقدامات نه دي کړي چې په کار دي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې په ایران کې د جنسي زده کړو نشتوالی د ایچ آی وی ایډز د خپرېدو سبب شوی. دوستانو بیا هم ستړي مشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت یو هیئت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو او په ځانګړي ډول پر افغان خاوره د دې هیواد د راکټي حملو په تړاو د خبرو لپاره د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته ځي. د دفاع وزارت وایان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د دې هیئت مشري چې یو شمېر جنرالان پکې شامل دي د ستر درسیز رئیس یارکان جنرال حبیب حساری کوي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ لري.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ستر درسیز د رئیس ارکان حبیب حساری په مشرۍ د دغه هیواد د دفاع وزارت یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل یاد پلاوی به د پنځشنبه په ورځ هغه هیواد ته سفر وکړي او د پاکستان له دفاع وزارت سره به د ډیورن کرښې په اوږدو کې دغه هیواد لخوا د شویو سرغړونو په اړه خبرې وکړي.
نن د دفاع وزارت نه د ستر درسیز رئیس بیارکان جنرال سیب حساری د یو هیئت په راس کې پاکستان ته ځي. هلته د خپل پاکستانی همتا سره د مجلسه لري د دې په خاطر باندې چې د خط دې خوا ته هغوی انداختونه کوي د هغې په هکله ورسره خبرې کوي چې دغه بې شرمانه او بې مورد انداختونه پاکستانیان قطع کړي او د افغانستان په خاوره منی. البته د خط نه دې خوا ته دوی اندختونه ونه کی.
د افغانستان د ختیځ ولایت کونړ امنیتی مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې افغان امنیتی ځواکونه هم په بیل مثل عمل لاس پورې کړی دی. د نوموړي ولایت امنیه قومندان جمعه ګل همت یو ونې وړاندې رسنیو ته وویل چې افغان امنیتی ځواکونه په بیل مثل عمل کې د پاکستان سو پوځي پوستې په توپونو ویشتې دي. افغان حکومت له څو کالو راهیسې ادا کوي چې د افغانستان یو شمیر سرحدي سیمې د پاکستان د توپخانایي او راکټي حملو سره مخ دي. خو د کونړ والی وحید الله کلیمزی یو ونې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په وړاندې د افغان سرحدي ځواکونو له بل مثل عمل وروسته په یادو حملو کې کمواله راغلی دی. دا سرګندونه داسې محل کېږي چې پاکستان تر اوسه د افغانستان په خاوره د توغندیو د توغولو په اړه په رسمي توګه سندي ویلي او نه هم مسؤلیت منلی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وای پاکستان هیڅکله هم په خپلو حق ژمنو کې چې له افغانستان سره یې کړي ریښتینی نه دی پاتې شوی. خو نوموړی پاکستان ته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ستونزو د هواري په هدف د افغانستان د دفاع وزارت د پلاوي د سفر هرکلی کوي. دی وای لکه څنګه چې جنرال نیکلسن هم تیر شپه په خپلو خبرو کې وویل، پاکستان لا تر اوسه هم له تروریزم ملاتړ کوي او موږ ته ستونزې پیدا کوي. په هر صورت زه زیات خوشبین نه یم، خو په هر حال د دې ستونزې د هواري او پاکستانی لوري ته د شکایت سپارلو په هدف زه هغه هیواد ته د افغان پلاوي د سفر هرکلی کوم. خو د افغانستان دفاع وزارت پاکستان ته د ستر درستیز د رئیس ارکان د سفر د احتمالي نتایجو په اړه په ښکاره ډول خوشبینه نه ښکاري. د یادونه ده چې افغانستان تر دې مخکې هم په ګڼو نورو مسایلو کې له پاکستان سره خبرې کړي او هغه هیواد د ستونزو د هواري ژمنه کړې، خو د وخت په تیریدو دغه ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي او په عمل کې نه دي ثابتې شوي.
دوستانو وامو ریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت یو هیات د ډیورن کرخې په اوږدو کې د شته ستونزو په ځانګړي توګه پر افغان سرحدي سیمو د پاکستاني راکېټي حملو په تړاو د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته سي. په دې موضوع چې اسلام آباد ته د دې هیات سفر څومره مؤثرې د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوه ښاغلي سلطاني سره مرکام لرو، خو مخکې تر دې نه چې دې مرکې ته ورشو د کونړ د خلکو د هغه شکایتونو په اړه رپورټ لرو چې پرله پسې له حکومت نه غواړي. د کونړ په سرحدي ولسوالیو دی د پاکستان دخوا د راکېټي حملو مخه ونیسي او همدارنګه دی د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د اغزونو تارونو د لګولو مخه هم ونیسي. نور هله سیمې د روح الله نوري په رپورټ کې اورو.
د کونړ مرکز ولسوالیو قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان د پاکستاني پوځونو توپچی بریدونه بندول غواړي او وایي د پاکستان له لوري د ډیورن په فرضي کرخه د هیڅ ډول موانیو جوړولو او منلو ته چمتو نه دي. مولوي نجیب الله حقیر وایي
تغزم تار خلاف یو او دا د افغانستان او پاکستان د سرحدي ولسونو لپاره د خیر او د ګټې سبب نه ګڼو.
استاد سید جمال وای د ډیورن په فرضي کرخه د کونډتارونو او دیوالونو رغول د پولي دواړو خواو ته د پرتو قومونو د ویشلو په معنا دی.
د خلکو همیشلو لپاره دا کوشش کړی چې دا ډیورن دغه منحوسه کرخه چې دا د انګریزانو په خوخه کشوې ده نو دا په رسمیت باندې وپیژنې. ان شاء الله افغانستان مجاهد ملت دی، دا قسم کرخه دا دوی ته اعتبار نه لري.
یو ماشوم چې د شلتن ولسوالۍ څخه د پاکستانی بریدونو په وجه مرکز اسدآباد ته راکډه شوه، خونځې هم تړل شوه، غواړي چې ډزې بندې شي او دوی خپل کورونه ته ستانه شي.
نوم یې خیر الله د شلتن ولسوالۍ د چوګام درې نه راغلی د پاکستان د ګولو چرته ډزې بندې شي او منګل ته کور نه شپ خیمو کې دی.
د خیر الله په سیر په سلګونو ماشومان له شلتن او هغو سیمو لوڅي په خیره وتلي چې په کومو د پاکستان پوځ ډزې کوي. دلته نه سرپنا لري او نه هم خونځې. د کونړ والی وحید الله کلمزی ازادي راډیو ته وویل لکوم ورځی چې افغان ځواکونو د پاکستان په پوز متقابل ډزې کړي له هغې وروسته د پاکستانی وسکرو لخوا په بریدونو کې کمواله راغلې ده او کوم پلاوی چې له مشرانو جرګې را لګل شوی د خلکو ستونزې او شکایتونه ورسره شریک کړي دي.
ترون جرګې د غپلاوی د کونړ د ورسونو سره د همدردی په خاطر راغلی و. مننه تر کوم چې د کونړ د ورسونو سره خپل همدردی وښودله. تقریبا ډیر کمواله راغلی په دغه مرمیو کې.
د مشرانو جرګې څخه د راغلي پلاوی مشر ډاکټر محمد اجان منګل ازادي راډیو ته وویل دوی د پاکستان د سرغړونو او توپچی بریدونو په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي او د حکومت مشرانو سره به شریک کړي.
نو موږ په د خپل وخت وانه پیرې خپل حل ځلې کوو ترسو د دې مشکلو ته د پای ټکی کېږدو. اوسنی زموږ نظام یوازې د پاکستان د مرمیو غنه د هغه دښمن چې زموږ په مختلفو ولایتونو کې یا سیمو کې لرو زموږ قوتونه په جنگ کې حالت کې دي. انشاءالله دا مشکل به حل کېږي.
خلک وایي پوره وکاله کېږي چې د کونړ په خاوره پاکستانی ځواکونه د توپونو درنې ډزې کوي. له ډېرو ژوند واخسته او بې شمېره یې بې کوره کړل. دلته ګڼ پلاوي له کابل راغلي ولس ورته خپل شکایتونه او ستونزې بیان کړي. هر پلاوي ولسته سینه ډبولې چې ستونزې به یې هوارې شي، خو نه تر اوسه د پاکستان بریدونه بند شوي او نه هم د هغه بریدونو له امله خلکو ته پیدا شوي ستونزې حل شوي دي.
و موردل چې د کونړ خلک له حکومت نه د کابل چارواکو نه غواړي چې د کونړ په یو شمېر سرحدي ولسوالیو دي د پاکستان د راکېټي بریدونو مخه ونیسي. تر دې مخکې مو په رپورټ کې واورېدل چې د دفاع وزارت وایي یو هیئت په همدې موضوع د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته سي. د پوزي چارو یو شمیر کارپوهانم پاکستان ته د افغان امنیتی هیئت د تک پایلو ته ډیر خوشبینه نه دي او وایي چې پاکستان په تیرو وادو ته په کتو فکر نه کوي چې دغه ډول تګ راتګ دې کومه مثبته نتیجه ورکړي. له دې ډلې یو هم محمد انور سلطانی دی، د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د افغان امنیتی هیئت تګ ته څومره هیله مندې شته.
نو پاکستان د تل لپاره دوه مخه سیاست سیمه کې کړی دی او دغه دوه مخه سیاست په کتو باندې پاکستان نه دا هیله نه ځکه نشي کېدلی چې پاکستان دلته ګټې لري په افغانستان، هغه ګټې هندوستان د دې په نظر باندې چیلنجوي او هندوستان وایي چې دلته ستراتیژیک د هندوستان ځاپه دی زمونږ سیاست د سوال لاندې دی. نو پاکستان دغه خپلو موخو او ارمانونو په خاطر باندې نه غواړي چې د دغه زور نقطې نه د خپله پخه لرې کړي او فشار راول د افغانستان د دې کمزوري او جنګ ځپلي حالت نه سوء استفاده وکړي. نو دا د پاکستان یو ځل حرکت دی، شل دفې قرضې سیتلی دی، څلور دفې درې دفې جناب ډاکټر صاحب اشرف غني تللی دی او په لسګونو سفرونه کته پورته شوي. پاکستان څو چې هغه ستراتیژیک عمقونه تر ګوتې شوي نه وي پاکستان به دا لوبه کوي.
یعنې ستاسې په وینا باندې کومه ډیپلوماتیکي لاره چې ده دا تقریبا دا خبرې نتیجه نه ورکوي ستاسې په وینا؟ نو حل لاره څه ده؟ افغان دولت باید څه وکړي چې بالاخره
حل لاره؟ افغان دولت باید د امنیت شورا ته خپله ارفه تقدیم کړي. د امنیت شورا درې هیوادونه تقریبا په ځای کې افغانستان کې برحال پراته دي، فرانسه ده، انګلستان ده، امریکا ده. دوی د تاریخ روانه کې د پاکستان یو نه اعلان شوی جنگ په دې وطن باندې تطبیق کړی دی او غواړي او دغه اعلان شوي جنگ په ادرس باندې خپل ستراتیژیک عمق باندې په زور قبلوي، زموږ سیاسي واکداري او سیاسي استقلال د سوال لاندې راولي. نو امریکا چې ورته دا خط ونه پاتي او هغه ته فشار پیرانه وړي، زموږ په دفاعي حالت کې د افغانستان د اردو او د افغانستان د پوځ صلاحیت او د جګړې څخه پیښاب لوړ حالت کې دی، ځکه افغانستان په شونو جګړو کې هغه هم د پاکستان لخوا تمویلیږي، مصروف دی. نو امریکا یوازینی هیواد دی او انګلیس یوازینی هیواد دی او فرانسه یوازینی هیواد دی چې ملل متحد کې امنیت شورا کې ځینې مسالیت وکړل. باندې پاکستان نماینده ته مهندسي وکړي او نور د افغانستان د ولسونو او د قومي روندو او د ماشومانو د مرګ جوړ خلاص واخلي.
یعنې ستاسو هدف دا دی چې امریکا باید په پاکستان باندې فشارونه زیات کړي تر څو په افغانستان باندې دا کوم راکټي بریدونه چې دوی کوي د ته د پټ کې کېږي؟
دا امریکا د کومک نه په غیر بالکل ناممکنه پوهېده چې امریکا هم په یو لاس کې هم پاکستان نیولې، بل لاس کې افغانستان نیولې دی او خپل لوبه د امریکې په لاس کې ده. دویم دا چې زموږ نظامي قوت دومره نه دی په موږ ټول دی تفصیل جنګ قرار لرو. نو که امریکا موږ ته یاد د غره کې په حساب لري توپونه راکړي، لري ویشتونکي توپونه راکړي او موږ ته د بمبار تری ده چې دشي د هغه هدف په هغه ځای کې وولو چې کوم دی نډه ده کېږي. موږ هغه طاقت نه لرو. افلم زموږ ورور دی، هغه باجوړی دی، هغه ممن، هغه فریده دی او هغه سواتی دی. نو دغه مشکل یوازې امریکا حلولی شي، زموږ د هیواد اوسنی حالت دې جوابدو نه دی.
محمد انور سلطانی د پوزي چارو کارپوه دی چې پاکستان ته د افغان امنیتی هیئت وروستي سفر ته ډیر خوشبینه نه ښکارېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اداري فساد د ترهګری وروسته د افغانانو په وړاندې دویمه لویه ستونزه ده. دا خبره د فساد په وړاندې د افغانانو د هماهنګۍ مرکز کړی ده. د دې مرکز چارواکو په کابل کې د فساد سره د مبارزې د ملي کانفرنس په ترڅ کې د غشن انتقاد وکړ چې د فساد ضد مبارزې په برخه کې د حکومت اقدامات تر ډیره نمایشي دي. محمد حدیث پردیس نه تفصیل اورو.
د افغان حکومت لوري د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د شته انتقادونو په دوام افکا کې د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي مرکز وایي په یاده برخه کې د حکومت اقدامات د قناعت وړ نه دي. دغه مرکز جایوی رئیس صداقت علي زیاد پنځشنبه په ورځ په کابل کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي کانفرنس په څنډه کې ازادي رادیو ته ویل تروریزم وروسته فساد د افغانانو لپاره لوی ننګونه ده، خو حکومت یوازې په نمایشي اقداماتو بس نه کړي.
د کانفرنس دا هدف دا چې خلکو ته بیا وریاد کو خصوصا حکومت چارواکو ته ملنی ټنګ دا چې استاد اوس هم په افغانستان کې ټروریزم یا ترهګرۍ نه وروسته فساد یو جدي مشکل ده په ځای دی چې یو قانون جوړ کړي د فساد خلاف مبارزې یو قانون جوړ کړي دوی بیا هغه یو پالیسي جوړه کړه چې هغه خپلې نیمګړتیاوې لري موږ راځي نه یو دوی کړي دي
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په دریم کلنی کانفرنس کې ویلي چې په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې د قناعت وړ نه دي ښاغلي غنی دغه شان ویلي په میلیاردونو ډالره تخنیکي مرسته په هغو کسانو مصرف شوې چې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره یې پیاوړې ارادې نه درلودي د اداري فساد پر وړاندې مبارزه هغه څه دي چې نړیوالو هم په وار وار له افغان حکومت غوښتنه کړې خو افکاکیا د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز بیا وایي حکومت غواړي په یاده برخه کې یوازې په نمایشي اقداماتو ولس تیر باسي په ورته وخت کې د افغانستان لویه څارنوالي وایي دا چې له یوې مخې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت په اقداماتو سترګې پټېږي دا له انصاف نه لرې خبره ده د دغه ادارې ویان جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدامات بر مردم افغانستان کاملا قابل محسوس بوده اگر ما بیاییم
د فساد پر وړاندې د حکومت اقدامات خلکو ته محسوس دي خو که موږ په ټوله کې د ملي والی حکومت او په ځانګړي ډول د لوی څارنوالۍ او د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز پر اقداماتو سترګې پټې کړو زما په نظر دا به غیر عادلانه او له واقعیت نه لرې وي ښاغلی رسولي که څه هم دا مني چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لا ډېرو اقداماتو ته اړتیا ده خو وایي ښه ده چې څارونکي بنسټونه د انتقادونو پر ځای خپلې اصلاحي طرحې له دوی سره شریکې کړي
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
دوستانو تاسو موږ غږ آزادی رادیو ناوړی اوس هم یو بل ریپورت ترازو او دا هم د سیمه او نړۍ په اړه یو ریپورت دی ریپورتونه وایي چې په ایران کې د جنسي زده کړو نشتوالی په دې هیواد کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ د ډیر خپرېدو سبب شوی په ایران کې په ایچ آی وی ایډز اخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی ریپورټونه وایي د دې ناروغۍ د خپرېدو لوی لامل جنسي اړیکې دي خو حکومت د دې ناروغۍ د خپرېدو پړه د پیچکارۍ له لارې پر کارېدونکو نشه یي موادو اچوي ملالۍ بشیر د اسوشیتد پرېس خبري اژانس ته ریپورټ مهم ټکي دراوړي
د تهران په یو بیوزلی سیمه کې چې په نشه یي توکو روږدو او پلورونکو کسانو لپاره مشهوره ده د رواني ناروغیو ډاکټره عاطفه عظیمي د یو بل لاروي له ګوتې وینه اخلي دا هلته نږدې کار کوي چېرته چې پر یوه لوحه په انګلیسي او فارسي ژبه له خلکو غوښتنه سوې چې د ایچ آی وی ایډز په اړه دې وړیا معلومات ترلاسه کړي خدا او د دې همکاران اندیښنه لري چې ایچ آی وی ایډز نن سبا یوازې د هیروینو د پیچکاری په شریکه کارولو نه انتقالیږي د اسوسییټډ پریس دغه راپور له مخې په ایران کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي د جنسي اړیکو له لارې زیاته خپره شوې ده په ځانګړې توګه په ځوانانو کې چارواکي وایي ډیری هیڅ خبر نه وي چې دوی په دې ناروغي اخته دي همداراز د ایران په اسلامي دولت کې د دې موضوع په اړه ناراموونکې پوښتنې راپورته سوي دي ځکه په دې هیواد کې له واده د باندې جنسي اړیکې ممنوع دي او هغوی چې دا کار کوي له سختې سزا سره مخامخ کیدای سي او توقیف کیدای سي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور زیاتوي ځینې کسان په ایران کې د جنسي اړیکو پر وړاندې د منفي چلند په اړه علني خبرې کوي او غواړي د جنسي اړیکو او ایچ آی وی ایډز اړوند معلومات خلکو ته ورکړي د حکومت د اټکل له مخې د ایران په 80 میلیونه نفوس کې شپږ شپېته زره کسان د ایډز په ناروغي اخته دي خو شاوخوا ډېر زره یې نه دي خبر چې دا ناروغي لري د امریکا حکومتي ارقام بیا ښیي چې په ایران کې 1,100,000 کسان په ایډز اخته دي خو په هرو اوو کې یو په دې اړه نه دی خبر د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په ایران کې تر 50% زیات کسان چې ایچ آی وی ایډز ناروغي لري له 20 څخه تر 50 کلونو عمر لري او د هغو کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی چې د جنسي اړیکو له لارې ورته دا ناروغي انتقال شوې ده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور وایي چې په ایران کې له واده پرته جنسي اړیکې غیر قانوني دي او د ایران ملایان تل د جنسي اړیکو پر ضد تبلیغ کوي چې دې کار د جنسي اړیکو په اړه ځوانانو ته د معلوماتو مخه نیولې او هغوی د جنسي اړیکو یا داسې ناروغیو لکه ایچ آی وی ایډز په اړه معلومات نه لري ځکه په کورنیو او ښوونځیو کې ځوانانو ته جنسي زده کړې نه ورکول کیږي حکومت د ایډز د خپرېدو پړه پر نشه یي توکو اچوي چې د پیچکاري له لارې اخیستل کیږي
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl www.awr.org.
د افغانستان د ورزشي خبريالانو فدراسیون وی ورزشي ادارې د ورزش ته ودی لپاره له خبريالانو سره لازم مرسته نه کوي. د دې فدراسیون مشر سایر زلان د ورزشي خبريالانو دوهم کانګرس ته چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شوی وویل خبريالانو د افغان لوبغاړو بریاوي تل خلکو رسولي خو اړوند ادارو ورسره لازم همکاري نه ده کړې. سباون کاکړې پاڼه رپورټ لري.
د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس له ورزشي ادارو غوښتل چې په دغه هیواد کې د ورزش د ودې په هدف له خبريالانو سره لازم همکاري وکړي. سایه ځلان د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ورزشي خبريالانو دوهم کانګرس ته په وینا کې وویل چې ورزش د افغانستان ویاړ دی خو په رسنیزه برخه کې ورته کومه پاملرنه شوې ده.
افغانستان لکه څنګه چې په ورزش کې یو تازه دمه هیواد دی، نوې موږ په ورزش کې مخته ځو. په خبريالۍ کې او په ورزشي خبريالۍ کې بیا بيخي تازه دی. دومره وخت لانه کیږي چې موږ هغه د ورزشي خبريالۍ نبوغ ته ورسیږو او په پوره معیاري توګه باندې خبريالۍ وکړو.
ښاغلی ځلان وایي په ولایتونو او مرکز کابل کې ورزشي خبريالان د اړوندو ادارو له نه همغږۍ شکایت لري چې دوی به تر دې وروسته تر دولتي چارواکو ورسوي. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه بیا ورزشي خبريالانو سره د نه همکاري خبر ردوي. د دې کمیټې د خبرونو د څانګې مسؤل عاطفي محبوبي ازادي راډیو ته وویل دوی تل رسنیو او ورزشي خبريالانو سره همکار پاتې شوي، خو په خبره د ورزشي خبريالانو ګډون د دوی په پروګرامونو کې کم رنګ دی. د افغانستان د ورزشي خبريالانو فدراسیون په 2016 میلادي کال کې خپل فعالیت او همدغه شانې د ورزشي خبريالانو د نړیوال سازمان غړیتوب هم خپل کړ. د فدراسیون د غړو په باور دوی په بیلابیلو ورزشي برخو کې د خبريالانو د روزلو او مسلکي کولو هڅه کوي او په همدې هدف په لسګونه خبريالان جذب کړي دي. په ورته وخت کې د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا یادې غونډې ته په خبرو کې خلکو ته د افغان لوبغاړو د بریاوو، ستونزو او حل لارو په رسولو کې د خبريالانو رول مهم وبلی. وی ویل چې په کار ده چې له دوی سره پوره همکاري وشي. ښاغلی مسلم یار وایي د افغانستان ورزش کله کله تر سیاسي فشار لاندې وي، خو خبريالان او بې طرفه هڅې کولای شي دې هر څه ته سم لوری ورکړي.
ورزش او د ورزش ادارې کله کله سیاسي شي، د سیاسيونو قرباني شي، ورزش مو د خاور لاندې شي، د ورزش اتلولي مو په قومي او سمتي ټبر وویشي او دا نمونه ډیر شته. که تعهد د ورزش مسؤلین وسپاري، موږ مجلس ته سنا به ان شاء الله په ډیره مینه او اخلاص هر نوع فشار سیاسي چې دوی په مقابل کې راځي دفاع وکړو.
د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا له ورزشي خبريالانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کوي، خو سپارښتنه کوي چې ورزشي خبريالان دي د افغانستان د دودیزو لوبو ته هم کار وکړي. د یاد وزارت سرپرست او د ځوانانو چارو مین کمال سادات غونډې ته په خبرو کې وویل د افغانستان ځینې پخوانۍ لوبې مخ په ورکېدو دي چې ورزشي خبريالان یې په خپل کار او هڅو سره ژغورلی او بیا راژوندی کولی شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو ل پیغامونو
ور وزان چې د جوزجان د ولایت د پرو فراسان پر دا غړه مرز په زرا او مخلوق پراته یو د یا خلاص اسکی په سمو کې کار کو نه د سوانګ سې لرو، نه د سنګ سې لرو، نه د پرو سنګ سې لرو. زمو خایس دا غږی چې مرز په سپاس کړم پنځه دې سکې نه په یو څه وندرو کې مرز په خاور باندې څخو نه د زړه کوټو ته نه راته نیولې، نه د وبو، نه د فراک، نه د روډي، نه د سمو په دا یو میاشت دوې میاشتې موږ دلته راغلي. نن په سبا باندې موږ ته واجې راکوي، تر داننه پورې موږ در بر در لږ سر لږ پښې اوس څه زه دلته ګرځو. زموږ غمخورې هېڅوک هم نه کوي. والد د زیجان هم دی، دلته د کوچیانو مشر هم دی. دا زموږ ستونزې باید زه تر زره حل شي. په سلام و احترام.
سلام علیکم. زه اجمل غزنی ولایت مکر والا سالی نه خبرې کوم. مکر والا سالی کې شبکې کار نه کوي، انسانان کار نه کوي، د شپې او د ورځې ګر د شپې خو ګر سره کار نه کوي او د ورځې چې دی بیا د طالبانو خوښوي کار کوي، که د طالبانو خوښ نه وي بیا کار نه کوي. همدارکن شبکې مو څه کوو، انسانان مو څه کوو چې د طالبانو خوښوي او کار کوي، چې د موږ خوښوي کار نه کوي.
السلام علیکم. زه رفیع الله د لغمان ولایت نه اندړ خبرې کوم. د مرکز نه پیغام پیدم چارواکو ته او وزیر معرفت ته. زه یو محصل په درمالیمین کې په هیڅ وخت کې معلمان سمپو ته حاضر نه راځي او اوس وخت کې معلمان نه راځي سمپو ته د موږ د درس ورکی یو نیم ځل شاګردان اوسو موږ هر وخت راځو خو معلمین نه راځي مسلکی استادان نه لرو او خدای وو کې د ما پیغام چارواکو د وزیر د معرفت نشر کی وسلام به احترام السلام علیکم
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ
دا د ازادي رادیو د دوستانو وخت په افغانستان کې د ماخم څلور نیمه بجې شوې ور بیا په موکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته ل فریبا ظاهر نه اورو
د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په اوومه غونډه کې د ګډون په هدف نن مازدیګر د آذربایجان پر لوري روان سو. د ولسمشر مڼې څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې اشرف غنی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د وضعیت او د سیمې د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان، ایران، پاکستان او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي نن په ترکیه کې د افغان کډوالو پر ستونزو غږیږي. د دغې دورزنی څلور اړخیز غونډې مشري افغانستان کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا غونډه به د افغان کډوالو پر ستونزو او د کډوالو په برخه کې د نړیوالو مرستو پر څرنګوالي متمرکزوي. تکل سوی د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ سي څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو په اړه د هغه وخت له چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې د دغه وزارت ستر درستیز رئیس ارکان جنرال حبیب حصاري د دغه پلاوی مشري کوي. په کاپیسا کې د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل سوي دي. د کاپیسا چارواکي وایي چې دغه عملیات تیر شپه ناوخته سوي دي چې له وسلوالو مخالفینو سره د نشټو پر مهال ملکي کسان وژل سول. د پاکستان د استخباراتو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د یاغیانو یو مرکز په نښه کړی او درې تنه یې وژلې دي. د پاکور ایجنسی کې د حقانی شبکې د یو قومندان عبدالرشید پورې اړوند مرکز و چې نن په نښه سوی. پاکستاني چارواکي وایي معلومه نه ده چې په خپله قومندان رشید هم په دې مرکز کې و که څنګه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په سوریه کې د امریکا په مشرۍ تلاف تورن کړی چې په دې هیواد کې له داعش څخه په نیول سوو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي د سیمه ییزو حکومتي ادارو په جوړولو سره د دې هیواد د ویشلو هڅه کوي. او په قزاقستان کې لسګونه کانکیندونکو اعتراضونه کړي او د خپلو معاشونو د ډېرېدو غوښتنه کوي. دغه کانکیندونکو د اعتراض په توګه د قرغندي په سیمه کې د مسو کان ته تللي او ویلې دي چې تر هغو چې غوښتنه ونه منل سي دوی به له کانه راونه وځي.
دوستانو اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان دریو لوبغاړو په انټر کانټینټل کپ سیالیو کې د متحده عربی اماراتو پر وړاندې سلیزې جوړې کړې. احسان الله جنت، رحمت شاه او اصغر ستانکزی هغه درې لوبغاړي دي چې د افغان لوبډلې د بریا په هدف یو پر بل پسې 144، 103 او 114 منډې جوړې کړې دي. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼه کې د نهو لوبغاړو په سجدو 515 منډې جوړ کړې او مقابله لوبډلې منډو جوړولو ته راوبلله. په نورو افغان منډه جوړونکو کې راشد خان 40، محمد نبی 29 او افسر زازی 50 سوزیدلی منډې وکړې او په دې سره د اماراتو لوبډلې ته لوړ هدف وټاکو. افغان لوبډلې چې اوس مهال د انټر کانټینټل کپ سیالیو د نمرو د جدول په سر کې ځای لري د دې سیالۍ په ګټلو سره به د دوی لوبو د بریا کپ هم ترلاسه کړي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون د ورزشي خبریالانو دویم کانګرس غونډه رابللې ده. دا غونډه چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې پکې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او مرکز کابل څخه لسګونو ورزشي خبریالانو، دولتي چارواکو او د ورزشي ادارو مسؤلینو برخه اخیستې. د ورزشی خبریالانو د فدراسیون مشر سایر زالان دی غونډې ته ویل د دې اجماع هدف دا دی چې خبریالان خپلې ستونزې تر مقامات ورسوي او په دې وغږیږي چې افغان خبریالان د افغانستان د ورزش د پرمختګ لپاره څه کولی شي. او د 2013 فوټبال د نړیوال جام اتلولۍ د ګټلو لپاره د لوبو مهالویش اعلان شو. دا نړیوال جام چې د راتلونکي میلادي کال د جون په 14 پیلېږي د جولای تر 15 نیټې دوام کوي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د ویبپاڼې له مخې د دغه جام د ګټلو لپاره ټولې 4 شپې ته لوبې تر سره کیږي. د فوټبال راتلونکي نړیوال جام په روسیا کې دی او ټاکل شوی 2 دیرش هیوادونه یو لوبل سره سیالي تر سره کړي.
دوستانو سپورتي خبرونه مو اوریدل. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو چې یو د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام دی او بل هم کور کړی، د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. د ګرمسیر امنیه قمندان وایي ډیر زر به د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په تېرو کلونو کې له لاسه وتلي. د ګرمسیر خلک هم د حکومت نه د امنیتي ساحې د پراختیا غوښتنه کوي. دا چې ګرمسیر کې نورې څه خبرې دي د هغه راپور څخه یو درته خبرو چې زموږ همکار د ګرمسیر ولسوالۍ نه رالېږلی د الیاس تایی ریپورټ اورو چې د موټر په غږ پیلېږي.
دلته بیا برعکس د اموی ټانګونو او عادي موټرونو څخه استفاده نه کیږي، ځکه د ګرمسیر له ریګونو هر ډول وسایل نشي تیرېدلی. نو پولیس او نور امنیتي سرتیري د هغه ګرندیو او سپکو موټرونو استفاده کوي چې په سیمه کې قاچاقبر د یاد ریګونو څخه د خپل مال د تیرولو لپاره استفاده کوي. موږ د یو لوکسل کورولا موټر په واسطه ګرمسیر ته ولاړو. که څه هم د ناامنیو له امله د ګرمسیر په داخل کې ځینې لارې بدلې سوي دي او د عمومي لارو نه استفاده نه کیږي، خو ټک او ټوک نسته او خلک نسبت نورو سیمو ته د آرام احساس کوي. د ګرمسیر خلکو راته په یوه واړه بازار کې ویل کله کله پر پوستو جګړې کیږي، ساحه تنګه ده او د حکومت نه د عملیاتو او ساحې د پراخوالي غوښتنه کوو.
د خلکو دا غوښتنه دي چې امنیت ورسره سي او عملیات ولاړ سي، مخته عملیات وکړي، ولسوالي امن سي، ولسوالي آزاده سي. اوس په یو کیلومتر باندې مخالفین دي، موږ نسو کولای چې خواته ولاړ سو. ټک ټک دي،
امنیتي وضعیت ډېر ښه دی. موږ د حکومت سره دا غوښتنه لرو چې لږ پر مخ ولاړ سي او زموږ بازار جوړ سي او موږ خپل کارنامه ورکړو خپل کار وکړو.
دمګړی شاوخوا څلور تر پنځو کیلومتر مربع پورې ساحه چې بازار او لژنوري مسکونی سیم پکې شامل دي د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. د ګرمسیر امنیه قمندان سمونیار عبدالرؤوف پیزی وایي دوی هر اړخیز پلان جوړ کړی دی، هغه منظور شوی دی او ډیر ژر به په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې د شاوخوا سیمو د خلکو لپاره ناامني جوړه کړې ده.
دا وسم انشاءالله سیمې چې د لاسه وتلې دي ډیر ژر به بیرته دولت په غونډه کې حکیمیت پسې هغه باندې کې به بیرته خپل لاسته راوړي. خلک خو د دې خلکو سره ډیر په عذاب دي، نو ټوله خلک هم زموږ سره همکاره دي. دا اوس هم خلک په دولت باندې اعتماد لري او زموږ سره همکاره دي او د دوو خلکو نه مشروع غوښتنې په هیڅ صورت دوی منلی هم نه سي. په دې خاطر چې پیسې د دوی څپاړي او د دوی ډوډۍ د دوی څپاړي، د دوی کورونه یې سنګر کړي دي، د دوی د کورو څخه استفاده کوي، هلته د دوی د مؤمنانو اجزو د بغلو څخه تر پوستو باندې ټکان کوي.
دول موږ ته هم په وار وار خلکو مراجعه کړې ده او د عملیاتو غوښتنه کوي. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه په کمربندي سیمو کې ماینونه ډېر کرل سوي دي او د ډېرو خلکو کورونه په سنګرونو اوښتي دي. ویل کېږي دامګړی د ګرمسیر نږدې 95% سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. دا ولسوالي چې د لشکرګاه په جنوب کې موقعیت لري د هلمند د دریو برخونه یو جوړوي. ویل کېږي ځکه نامنه دا ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي چې د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ده او وسلوال د پولې هاخوا دې غاړې ته اسانه تګ راتګ کولای شي. محمد الیاسی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلام. دا دیونې په خبرونه کې د هغو ماشومانو پر ژوند خبرې کوو چې په مختلفو ځایونو کې په سختو کارونو مصروف دي. د خبرونې میلمانه مو د سیاسي دفتر کارکونکي آغلی اقلیمه حکیمی ده چې په همدې اړه ورسره بحث کوو. که تاسو په لومړي سر کې دا راته ووایئ چې کومو کارونو ته شاقه کارونه ویل کېږي چې هغه ماشومان کوي؟
شاقه کارونه هغه کارونه ده چې توان او قدرت له ماشوم نه خارج وي، هغه شاقه کار ویل کېږي.
یعنی هغه کارونه چې مثال په کابل کې نن سبا ماشومان کوي یا په نورو ولایتونو کې د شاقه کارونه دي
چې په سره کې سخته کاره، لکه موټر جوړونکی. داسې کارونه ډېر ثقیل ده، هغه کارونه چې ډېر ثقیل وو هغه نشي کولای، هغه شاقه کارونه.
ولی ماشومان راځي شاقه کارونه کوي یا داسې کارونه چې د هغوی له توانه پورته وي؟
ځینې میندې او پلرونه ښایسته چې خپل ځان په زحمت نه کوي، خپل ماشومان ته تشویق کوي چې هغه ورشه او دوده ته خپل نور شیانو چې ماشومان پکې ضرورت وي هغه راولي.
اینه لدې ورها خو یو ستونزه به دا هم وي کنه چې مثال ځینې ماشومان په کورنۍ کې د څوک نه لري چې هغه ته کار وکړي،
ډیر لیک ده ډیر لیک ده او نور ډیر مند او پلرونه ست چې خپل کولای شي نه کوي، خپل ماشومان تشویقوي چې هغه ته کومک کوي هغه ته ستونزې رفع کوي.
خو ګورې تاسو وایئ چې ډیر کم دی، ګورې په افغانستان کې دا څو لسیزو جګړو راهیسې ډیر زیات خلک په دغو جګړو کې له لاسه ورکړل کنه، خپلوان یا مثال داسې کسانو چې هغوی هغه کورنۍ تمویلوله کنه، هغه یوه وجه سوه چې ماشومان راووزي. که تاسو وګورئ په دې ښارونو کې چې له کوم ماشومان سره موږ لیدلي او مراکم ورسره کړي، ډیری هغه ماشومان دي چې دوی کور کې سرپرست نه لري، یعنې موږ داسې ماشومان نه دي لیدلي چې هغوی ووایي چې مثال پلار مې شته دی یا هغه کوي هم وایي هغه هم کار کوي خو هغه نه بس کوي ځکه زه کار کوم.
شته صحیح خبره ده، ډېر مهم دا ده چې ماشومان ډېر ده چې کورنۍ نانآور نه لري هغه شاقه کارونه کوي، ډېر زیات ده. تر اوسه پورې چې د وزارت کار او امور اجتماعي 1,200,000 ماشومان چې مشاقه کارونه کوي پلار او مور نه لري، ای سوک نشته اغه سره اغه کار کوي خپل نور کورنۍ فامیل نور ماشومان ته کومک.
که درته وای چې په افغانستان کې اوس مهال څومره ماشومان په شاقه کارونه بوختي؟
په تایید وزارت او کار و امور اجتماعي کې 1,200,000 ماشومان ده چې په سرک باندې شاقه کارونه کوي.
که دا داسې کارونه وي چې یو ماشوم ناست وي د سرک په غاړه ژاولې خرڅوي، ده هم په شاقه کارونو کې تاسو ور حسابوي؟
نه خیر نه، ځینې مهال شته چې هغه هم نشي کولای چې اما هغه کارم کوي چون ماشوم ده، هغه ماشوم ده نشي کولای چې هغه هم سرته ورسیږي.
هغه کارونه چې سیاسي د دغو ماشومانو لپاره کړي دي، که د هغو په اړه معلومات راکړئ چې هغه په کومو برخو کې وو او څومره موثر تمام شول؟
سیاسي د ماشومانو د آموزش او پرورش په اکله ډېر کارونه کوي، د متخلف له قانون نه ډېر کارونه کوي. ماشومان چې د قانون نه متخلف وي هغې سره په مرکز او اصلاح کې وکیل د سیاسي له طرف نه نیول شوی و هلته هغې سره کار،
یعنی هغه ماشوم که چېرې یو خلاف کار وکړي، اغلا وکړي یا بل څه، بیا هغه تاسو مدافع وکیل ورته ټاکئ چې قضیه مخکې یوسي؟
بلکل صحیح.
له دې ورهاخوا نورې مرستې هم کوي له دغو ماشومانو سره؟
مرسته چې هغه ماشومان چې تعلیم او تربیه نه کوي، سیاسي یو شمېر کورسونه چې د کابل د نوایی سته چې هغې د آموزش سری په نامه کې هغې سره کار کوي چې هغه زر تر زره آموزش او پرورش شي، بیا خودکفا شي، فامیل سره مرسته.
دغه تاسو وویل چې زده کړې ورکوي ماشومان ته، دا په کومو برخو کې دي؟
په ټولو د کابل نوایی ده.
نه مقصد مې دا ده چې مثال تاسو ماشومان ته څه ور زده کوي؟
په یو سال کې دو کلاس وای،
یعنی دو سنف په یو کال کې، په شپږو کالو کې له ښوونځي فارغ کیږي.
له ښوونځي نه فارغ شي،
بیا دغه اسناد منل کیږي؟
او اسناد منل کیږي، کولای شي چې خپل ځان کومک.
تر اوسه سیاسي له څومره ماشومانو سره مرسته کړې ده چې د هغوی ژوند بدل شوی وي؟
تر اوسه پورې ما ته ارقام نه دی ویل کیږي څو کالونه کیږي چې هغه آموزش او پرورش په برخه کې کار کوي.
په هغو ساحو کې چې هغه نام نه دی، اولته جګړې روانې دي، هلته هم د ماشومان لپاره تاسو کار کوي؟
شته، ټول کابل او نور پروان ده، په حساب مناطق دوردست است.
لره پرتی سیمی دی؟
او لره پرتی سیمی که دیر کار کهی د آموزش او پرورش په برخه او د متخلف قانون څخه.
اوس مثال هلمند کې ماشومان دی، هلته شاقه کارونه ډیر کوي، کوکنار پیراټولۍ نورې کیسې کنه، هلته مثال تاسو کار کړی؟
تر اوسه پورې نه.
ولې؟
آینده انشاءالله کوشش کوو چې هلته
تر اوسه تللي نه یې، که دا ده چې د کار زمینه هلته درته برابره نه ده، هغه ماشومان چې شاقه کارونه وي هغه راټول کړی وي روزی؟
تر اوسه پورې داسې موقع نه دی برابر شوی.
که درته وایي چې د هغو ماشومانو لپاره چې اوس شاقه کارونه کوي حکومت څه کړي دي، یا نورې مرستندویه ادارې دي، هغوی چې کوم کارونه کړي دي، آیا دا بسنه کوي؟ یعنی هغه ماشومان یو څه کم شوي دي چې شاقه کارونه کوي؟
په دې اکله د معینیت وزارت کار او امور اجتماعی او یونسف په دې برخه ډیر کارونه کوي چې د محافظتي اطفال په برخه ډیر اغي سره مرسته کوي چې اغي خود کفاشي بیا شاقه کارونه خلاص شي.
که تاسو وایئ که چیرې دوی مرسته کړې ده نو بیا هم ولې موږ هره ورځ له هغه ډېر ماشومان په ښارونو کې وینو چې هغوی ډېر سخت کارونه کوي؟
یو شمېر کسان شته چې هغې بالکل عادت شوې ده همداسې کار. یو شمېر کسان صحیح خبره ده چې ضرورت لري، یو شمېر کسان په همدې خبره کې چې په سرک باندې کار کوي، ثقیل کارونه کوي، خپل فامیل کورنۍ کومک کوي، یو شمېر نور عادت شوې ده.
هغه ماشومان چې غواړي د سی آی سي له خدمتونو ګټه پورته کړي، دوی اوس مهال په شاقه کارونو مصروف دي، دوی څنګه کولای شي چې سی آی سي ته درشي او له دغو خدمات استفاده وکړي؟
کولای شي چې زمونږ تاسو ته وایم چې کورسونه ډېر دي په ټول کابل کې، کورسونه
د کابل په کومو ځایونو کې دي؟ مثال زه په یوه ساحه د کابل کې اوسم، ماته د معلومات نشته چې دغه کورس چیرته دی.
کورسونه له خپل سی آی سي اطفال در مرز خطر اعلانېږي، هر ځای اعلانېږي، بیا اطفال راځي اغلته اله مشکل کوي.
راتلونکي پلانونه مو د هغو ماشومانو لپاره څه دي چې له خطر سره مخ دي یا شاقه کارونه کوي؟
سی آی سي دفتر کوشش کوي چې آگاهی ورکوي، نور کومکونه هغې سره کوي چې هغې خودکفا شي بیا له دې ستونزې خلاص شي.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مایل خط باندې زمین دو موتر رو واه دوستانه برخه و دروازه دی من دا متضرر شو. متاسفانه سلور نفر از اخمیان او یه نفر شهید شو.
دیوتان خبری مواردی چل ترافیکی پیخی سره مخشبه و ولی پدی برستایو که ترافیکی پیخی دیر شویدی
دا خپل ډرایوران سخت بی احتیاط خلک دي، د نه کنټرول موجودیت.
مسئول کسان په دې اکله څه وایي؟
قانون بالایشان مانند سایر هموطنان عزیز ما یکسان تطبیق میشه.
قدر من اوریدونکو، د ترافیکو د ریاست مسول کسان وایي چې د خلکو بې پروايي د سبب شوی چې ترافیکی پیښې ډېرې شي، خو هم وګړي بیا غیر مسلکي کسانو ته د موټر چلولو اجازه ورکول، د موټر چلولو پر وخت ترافیکی قوانین نه مراعت کول، په ښارونو کې د موټرو ګڼه ګوڼه، په ډېری سیمو کې د ترافیکی نښو نشتون، د سړکونو خرابوالی او د ته ورته نور مسایل د پیښو باعث ګڼي. د افغانستان د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو د مدیریت مسؤلین وایي چې سږکال په ټول هیواد کې 1,333 ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي. په پیل کې د ثواب او مجید خبرې دغو پیښو په هکله اورو چې دوی لیدلې دي.
دا چې په تکلیف راځو کې په وخت دا موټر د سراول نه خبینه نه بده نه دې زه وایم دا چې تیز روان خلاص ما امه ته خلکو وسو په دلی دي خلکو یې خیر دي دا خلاص راځي په موټر روان به احتیاط ازي لا سور چې خو یې موږ وی دي موږ دې کني دې به سر تکلیف وي.
سرکی مراقبت کې مکار کاو موټر راځي ما کراچي وهلا پاغه ولګي د لبسنکاری باندې بیا به بل سبا کنه یو بل الګ تیرې د غي وه خپل دال د کار موږ سره کاو پوش کورولا موټر ور سره د رفتار کې روان تیز الګ چې وه به سیستم موټر وتختاو الګ بیا ختم شو الګ بیا ختم بس پر خاورتون بس نن تاریخ سړی بیا ورکس پیدا هم نکم اسخه اډریوران بیا ترافیکو ټول ترافیکو موږ مخکې خبرداري راکړې بیا ټلیفون کار نه کول ته چې موږ ځان ورسول او مسله ترافیکو ته خبرداري ورکړې. بعض خلک بیچاره ګان دي غرونه مثلا خسرا کوزوی بوټي موټي کنه نیل لري غریبانان دي دوی را کوزیږي مسخد پلسر ګولې زله حل چې ما ول ډرایور ډېر ملامت وکنه.
کسان بیا د کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره موټر له بل چا څخه په کرایه اخلي چې کار ورباندې وکړي او پیسې پیدا کړي. دوی چې کله له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي په عامه اصطلاح همسر او هم مال شي. په دې هکله د کابل اوسیدونکی قندغه دردونکې کیسه لري.
په نږدې وختو کې د موږ په ډېر نږدې دوستانو کې یو ډېر بیچاره سړی چې موټر یې په قرض اخیستی و په شپه کې روان و، خپله پکې مړ شو، درې څلور نفر نور کې ووزل، سوری یې کېنولې وه، تیزانی یې کوله. کله چې مخ ته یو مانی راغلی و، ده غوښتل چې بریک ونیسي. د بریک په حالت کې موټر اوښتی و، بیا دوه درې لټ خوړلي و، بیچاره ګن درې واړه کې مړ شوي. چې لاړلو دغه ماشومان دغه مور ډېرې بد حاله اچولی و، ډېرې چې د زړه ده ډېر خفه و. یو خونه یې خپل د کورنۍ غړی یې لاس ورکړه، او له بله خونه د درې نفر نور یاد چې ده تقاضا وه، موټر مې باندې لاړ، خپل د کورنۍ غړی مې باندې لاړ، او درې نفر نور هم چې لېونۍ یې وړل. نو په دې اساس باید په دې مورد کې زما خواهش دا د ترافیکانو نه چې هر چا ته لیسانس ورنه کړي، ښه کورس نه وي ویلی او ښه با تجربه نه وي، د خپل ځوان سره باید ونه کړي.
اکاډمۍ علمي غړی میرزا محمد لودی د ترافیکي پیښو تر ټولو لوی علتونه د قوانینو په پام کې د نیول او د موټر چلولو پر وخت نشه ګڼي. نوموړی ځینې نورو خبرو ته هم اشاره کوي.
دا خپل ډرایوران سخت بی احتیاط خلک دي او ډیر شمیر په نشه یي موادو اخته خلک دي. معمولا دوی د شپې لخوا حرکت کوي او دا د بېخوبي سبب ګرځي. خوب کې معمولا انسان کنټرول له لاسه ورکوي. د دغه نیمګړتیا د رفع کولو دپاره دوی مخدره مواد مخصوصا چرس وهي. د نه کنټرول موجودیت دا نه کنټرولیږي. په ښار کې ګڼه ګڼه خو بیا زیاتره خلک د داسې زورګویي او یا د دغسې عدم توجه له برخمن دي چې هغوی دغه سړي ته پېښې پام نه کوي، خپل ترافیکي مقررات نه مراتوي، خپل لاس نه ساتي. ډېر شمېر کسان چې هغه په لوړ رتبه عالي رتبه کسانو پورې یا لوړ پوړو چارواکو پورې یا زورواکو پورې تړاو لري، هغوی خو د هېڅ پابند نه دي. کله یوې دروازې چې دوی طرف کې پېښه کوي، یو لوی دروازې چې نن وځي له بل دروازې بېرته وځي، پوښتنه نه جن کېږي. ما ډېر داسې کسان اورېدلي دي چې هغه دقیق خپلو زمانو یې دوه درې کسې وځلي دي، هېچا پوښتنه جن نه ده کړي چې دا کسان دي په د ترافیکي پېښې مړکو والي. علاج یې دا دی چې دوی یا د پارلمان د وکیل زوی ده، یا د کوم قومندان زوی ده، یا د کوم وزیر زوی ده، هېڅ پوښتنه نه جن کوي.
د لغمان اوسیدونکی سیدا جان بیا وایي چې په ځینو پیښو کې هغه کسان چې پلي روان وي ملامت وي. دا چې څنګه نوموړی وایي،
کله شاته شي کله مخ ته ځي، نو ډرایور حیران شي چې زه څه وکړم. لاس نه پېژني، ساحه نه پېژني چې زه په کوم لاس موټر ځي او په کوم راځي. چې کله بس موټر ته اړنډ وکړي، دی مکه پکه شي، شاته شي مخ ته شي، ډز موټر یې وهي. چې یو نو ګناه د موټر ده، اول ښي لاس او چپ لاس ته وګوري چې دا استقامت د موټر کومې خوانه ده.
د کندوز اوسونکی ولی جان وایي چې ډیری کسان چې کلب سړک روان وي، فکر دې ته نه وي چې د سړک مانس کې دی.
د ډرایوران څخه دا خواهش ده چې خیر د خپل سرعت کم کړي. سلو کې به 80% خلک هم رواني تکلیفونه لري، او چې کله بازارونو ته ځي په چورت کې رواني، نو هغه نشي کولای چې هغه ځان کنټرول کړي. نو په داسې حالاتو کې که چیرې د کورنۍ بل څوک ورسره یا دغسې حالات یې لیدلي د خپل مشر یا د خپل ورور، هغه باید پرې نه ږدي، که پرېږدي هم خاطه وي، باید هغه سره یو ځای ولاړ شي. خصوصا د زموږ ځوانه طبقه د خپل اصلي سیر نه انحراف کړي. موټر خو جلو چې سپور سوای همدغه د پیدا کړی د منډه وهه بیا ځلوای. باید دغه قوانین په خپل ځان باندې تطبیق کړي، د ډېر صبر او حوصلې څخه کار واخلي.
په موټر چلوونکو کې هم ډیری د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط نه کار اخلي. حامد چې له ډېر وخت را په دې خوا موټر چلوي وایي،
زه خو ډېر احتیاط کوم، خو سرعت مې کم وي. چې یو نفر وینو چې دا نفر یو ړوند دی، یو کوڼ دی، یو لیونی دی، بس هلته موټر درو ورته چې هغه تیر شي. بعضې مشرانو هم شته چې هغه سرعت یې زیات وي، نفر لاس هم ورته داسې کو، ورته یو اشوره هم ورکوه چې ما روته زه تېرېږم، خو دی ډېر په سرعت تیر شي، شرنګ وي خو ته بلې خو ته تیوی. پس ته غرمونونه کو چې ما دا کار نه وای کړی. په دوبۍ کې مې موټر چلولی دی، الحمدلله ما تر اوسه پورې هېڅ یوه حادثه نه ده کړې. هلته خطونه معلوم دي، یو نفر چې پورې وځي په اشوره باندې به پورې وځي. او د موټر سرعت په هر ځای کې کوم ریل لیدلی دي چې کله سرعت زیات وي هغه کومره سوتوي. موټر د اسنادو وخت خلاصیږي، نو بیا غلط اول کمپیوټر ته ورلیږي، وي ته ورشه چې تو څه حادثه کړې که نه. هغه چې حادثه کړې وي هغلته دي چې د هر څه کومرې ته ویلی وي، یعنې اکوسي دې کړې وي، موټر پالیټ هر څه تو عکس دغه تجربه ته ویلی وي.
کچری ترافیکی پیښه رامنځته کیږي نو موټروان ته پکار ده چې په موټر وهلی کس تر روغتونه ورسوي. دا خبره ډاکټر شریف خان کوي.
په صفت یو بشر حس کرده د خدای هغه د آنن یو صحی مراکز ته انتقال کی بعدن چې داسې مریض راځي چې په سر کې هیڅ نشته، اما وخت چې موږ مریض معاینه تکمیلیږي یو ډېر وسیع خونریزي په مغز کې لري.
موږ د خلکو ستونزې د ترافیکو د ریاست له عمومي مدیر مال پاسوال سید محبوب سادات سره شریکه کړي. نوموړي ویل چې که خلکو ته خپل ژوند مهم وي نو د ترافیکي پیښو په کمولو کې دې له دوی سره مرسته وکړي، خپله دې هر یو ترافیکي قوانین په پام کې ونیسي.
د ترافیکو ریاست تل هڅه کوي چې ترافیکي پیښې کمې شي. موږ په دې هڅو کې کامیاب هم یو. بیا هم کومې ترافیکي پیښې چې کیږي تر ډېره حده موټر چلونکي ملامت دي، ځکه بې احتیاطي کوي، ترافیکي قوانین په پام کې نه نیسي، چې په نتیجه کې هم خپله له مرګ ژوبلې سره مخ کیږي او په لاره پلو خلکو ته تاوان رسوي. غوښتنه مو له موټر چلونکو څخه دا ده چې هم خپل او هم د نورو خلکو ژوند ته ارزښت ورکړي، بیا به هیڅ مشکل نه وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
سورات گورم سا کیا
تنیرا تیر سنو شبن کی میری جینا